ستړي مشه له واشنگتن دا پروګرام هلو وی وی دی زه رحمان بنرایم رپورټونه وایي په 15 اگست په افغانستان په زور د قبضې کولو وروسته سخت دریزه اسلامي ډلې تحریک طالبان په بدردې سره خپل مخالفین وجلی دي د انساني حقوقو د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټ انټرنیشنل تر مخه طالبان لکه د خپل پخوانی دورې پرنګه په جنگي جرمونو کې ککړ دي چې د زغملو وړ نه دي امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې طالب وسلوالو د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د هزاره قوم ډیر لزغړی په غیر قانوني ډول وجلی دي چې ولس پکې د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو عسکر وو او طالبانو ته تسلیم شي وو د یو مطبوعاتي رپورت تر مخه طالبانو د امنیسټ انټرنیشنل رپورت رد کړی دی د طالبانو د حکومت جوړیدلو وروسته تر دې دمه د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د پاکستان او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو غوښتل دي چې طالبان یو ټول شمول حکومت جوړ کړي د امریکا د باندې چارو وزیر انټونی بلینکن په یو تازه مرکه کې ویلی وو که طالبان د انساني حقوقو د سرغړونو نه لاس په سر شي د ترهګری ګوند القاعده سره اړیکې جوړې نکړي نو ورسره خبرې امکان لري البته په خپل تازه رپورت کې منیسټر انټرنیشنل د خپلې ویبپاڼې په لومړی مخ په افغانستان کې د وجنو پاړه ویلي دي چې دا د اگست میاشتې په 13 نیټه د خیدر ولسوالۍ کې شبه واده پیښه چې پکې وجل شوو کسانو کې 19 کلنه جنۍ هم شامل ده امنیسټر انټرنیشنل وایي طالبانو د امنیتی ځواکونو عسکر دوی ته د تسلیمیدو نه پس وجل او دا داسې وجلې دي چې جنگي جرمونه ښکاري امنیسټ انټرنیشنل وایي د پیښې نه وروسته د اخیستل شوو تصویرانو او د ویډیوز په لارې تصدیق کړی دی او د هغه کلی موقعیت یې معلوم کړی دی چېرته چې دغه وجنې شوې دي د امنیسټ انټرنیشنل سیکرټري جنرل اګنس کلمارډ وویل چې په بېدردۍ د خلکو دغه ډول ادامولو د دې خبرې ثبوت دی طالبان د انساني حقوقو حق شان خلاف ورزي کوي چې دوی په تیر حکومت کې پر بدنام شوي وو د منیسټر انټرنیشنل چارواکي وایي طالبان د هغو کسانو د حقوقو سرغړونه کوي چې دوی خپل دښمنان ګڼي او هغه کسان وژني چې تسلیم شوي دي طالبان وایي دوی د پخوانی حکومت کارکونکو نه په هدف کوي خدا وژني د دغو داوو پزت دي امنیسټ انټرنیشنل په طالبانو غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د پخوانی حکومت د کارکونکو په ضد د انتقام ګامونه ودروي او دا خبره د یقیني کړي چې د پخوانی حکومت کارمندان او کورنۍ یې په افغانستان کې په امن ژوند وکړ شي امنیسټ انټرنیشنل وایي طالبانو وخت رسیدو نه پس په افغانستان کې انساني حقوقو د خلاف ورزیو تصدیق مشکل شوی دی ځکه چې د ملک په زیاترو برخو کې د موبایل ټلیفون تړل شوی دی د سلونکو تر مخه په افغانستان کې دا وخت لویه ګډوډي جوړه ده د حکومرانۍ ډانچه سمنه ده کاروبارونه تړل شوي دي جمهوریت غوښتونکي موسیقاران او د بشري ټولنو غړي یا خو خاموش دي یا له هېواده د وتلو په کوشش کې دي د امریکا د یو شمېر اعلی چارواکو خیال دی چې په تیرو 20 کلونو کې پاکستان د طالبانو کومکونه کړی وو او د طالبانو بیرته طاقت ته رسیدلو کې د اسلام آباد د مشرانو او جرنیلانو لوی لاس دی امریکا په خونو افغان چارواکو په خوا هم په پاکستان د طالبانو د مرستو تورونه پوری کړی دي خو پاکستان تل دغه تورونه ردوي د پاکستان وزیر اعظم څو ورځې وړاندې په ملګرو ملتونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کشالي زیمور پاکستان نه دی څېړونکو البته وایي پاکستان په ډاګه د طالبانو وکالت کوي کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر فیض حمید کار سفر او پتیره تیرا د وزیر اعظم عمران خان دا وینا چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونو مات کړل هغه سيزونه دي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې او د طالبانو د ملګرتیا گواہی ورکوي طالب وسلوالو د اگست په 15 کابل په زور نیولې وو د هغوی د ځینې مشرانو تر مخه دا کار د هغوی د توقعاتو نه ډیر اسان وو هم په دغه ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی سره د خپل نږدې ملګرو له کابل وتلې وو او روسي په یو بیان کې ویلي وو چې دا کار په دې خاطر وکړل چې وینه توی نشي البته د هغه نائب صدر اول امر الله صالح د پنشیر درې ته ورغلی وو د ټیټیدلو څخه انکار کړی وو او د طالبانو په ضد د مقاومت اعلان کړی وو خو اوس خبرونه وایي طالبانو پنشیر هم نیولی دی او دا وخت د مقاومت د تحریک مشران تیتر بتر شوي دي من خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو خو له خپل یو دمه را سره اوسه.
سره
وسی اوس سره ملګری کیږي په واشنگتن کې موجود افغان سړونکو هغه له نجيب ننګيال. ننګيال صاحب څه وشه؟ ډېر مهرباني ننګيال صاحب، ما په دې شروع کې وویل چې امنیسټي انټرنیشنل چې کوم د هزاره قوم د دیارلس وګړو د داولو د وژلو رپورټ ورکړی دی، تر دې علاوه موږ وینو چې د طالبانو له ډاره هنرمندان هم له افغانستانه وځي، بشري حقوقو کارکونکي هم خاموش دي، خو یو شمېر خلک دا داوا وسوم لري او طالبان شاید په خپله هم د تصور ورکول غواړي چې هغه بدل شوی دی. دغه تصورات چې طالبان بدل شوی تاسو څنګه خبرې نجيب ننګيال صاحب؟
زه فکر کوم طالبان بدل شوی نه دي، بلکې تر پخوا به تر شوی دي. ورسته کې موږ تاسو پوری دل چې طالبان تر پخوا ډېر په قهر قابل ته نه وتل، د انتقام په نوم یې نه وتل دي. البته دا واري طالبان خپل جرمونه یا خپل وحشت ډېر سمارټ طریقه سره کوي، یعنی د میډیا د لارې نه هغوی د عمومي افکې لار خبره کوي او خلکو ته د عمومي افکې اعلان کوي. خو پس پرده د دوی جنجالي، د دوی استخباراتي ډلې، د دوی قومندانان چې کوم په ولایتونو ولسوالیو کې دي، هغه د انتقام په نوم باندې لا هم سنبال دي او په لا
جی تاسو خبره زاورم وای
الله هم د طالبانو قومندانان د دوی جنګیالي چې دی هغه د انتقام پر وګیا سنبال دي. په افغانستان کې نه یوازې تورسای راپور د تاسو په اړه چې یوازې د دیارلس نفرو د هزاره ورونو د قتل خبر د افغان نړیوال سازمان نشري، خو له دې مخکې پښتنګو خلک وژل کېږي، دا هغه په اړه باندې څنګه او خاموشي چې د تاسو په اړه د نړیوالو سازمانونو له لپاره تاسو ګوره چې ګروپ کې په کندهار کې، په شمال کې، د پروګرام کې، په کابل کې، په خپل په کابل ښار کې، بلوګر ولایت کې، پکتیا، خوست، هغه سیمې دي چې طالبانو په پراخ ډول باندې خپل انتقام اخیستی دی مختلفو خلکو څخه. همدا اوس په مشرقي ولایتونو کې، په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایت کې هره ورځ په ورځني ډول باندې څو تنه وژل کېږي او هیڅوک یې مسؤلیت هم نه اخلي. همدانن به تاسو راپور لیدلی په لغمان کې یو تن وژل شوی، کړ چې وژل شوی او د ننګرهار په مختلفو اوزو کې قتلونه کېږي او هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي. او ډېر د تاسو په اړه ځای بیا ده چې حتی رسنیو ته اجازه نشته چې د دې کوریج وکړي او دغه پیښو ته انعکاس ول. د بسنې نړیوال سازمان او ټول نړیوال سازمانونه باید خپل مکلفیت په دې وخت کې ادا کړي او هغه دا ده چې طالبانو فشار راوړي افغانستان کې د بشري سرغړونو لپاره دي او بې پلاوه بې طرفه یو خپلواک ټولنیز ټیم ولیږي د افغانستان مختلف سیمو ته. دوی دې وګوري چې په افغانستان کې څومره بشري جنایتونه د طالبانو په تراتګ سره د طالبانو د جنګیالیو لخوا د طالبانو لخوا شوي. حتی په اکثر ځایونو کې د دوی د بشري سرغړونکو قومندانانو نمونه معلوم دي. دغه دې لیست شي د دغو خلکو نمونه دي، خپارس دي، او نړیوال سازمانونه دي د دوی د محاکمه کولو لپاره لاس په کار شي. افغانستان د یو نړیوال د وی بشری ناوین سره مخامخ دی او که نړیوال بشری سازمانونه په همدغه ډول خپل خاموشي ته دوام ورکړي، زه باور لرم ډیر نوې انساني فاجعه به رامنځته شي.
ښه، ننګل صاحب تاسو دغه فکرمندۍ یا د نورو څېړونکو دغه فکرمندۍ لکه څنګه امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې هم د دې فکرمندو اظهار کړی دی چې د پخوا پرنګ طالبان چې دی هغه بشر وجنه یو جنگي جرمونو کې ککړ دی، هغه تاسو څنګه وویل چې د دې پلټنې په کار دی؟ هغه په دغه رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې د موبایل نظام چې دی هغه ګډوډ دی، بجلی ګډوډه ده، په ډېر ځینو کې سفر کول ممکن نه دي او ځای په ځای د طالبانو موجودګي چې دی هغه ښکاري، خو عام خلک چې دی د هغو اواز خاموش دی. بلې خوا ته د دې هر څه باوجود هم اوس هم ځینې هیوادونه دا کوشش کوي چې طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. سبا له د امریکې مرسیال خارجه وزیر هم پاکستان ته روان ده په دې لړ کې مذاکرات کیدونکې دي. آیا په دې حالاتو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت اوپیژندل شي دا به تاسو فکر کوي او داسې فیصله وی چې د افغانستان د هغه خلکو لپاره کم چې بشر جمهوریت غوښتونکي دي نورو مشکلات سي واکړ شي؟
زه فکر نه کوم طالبان د دنیا دومره زر په رسمیت پېژني، خاص کر متحده ایالات. دا به د طالبانو یو خپل خوشباوري دي او د ځینو څېړونکو خوشباوري ده. طالبان لا هم کافي ډېر نور ریکوایرمنټ لري د رسمیت پېژندنې لپاره چې هغه باید پوره کړي، او د دې لپاره د افغانانو غوښتنه هم ده، د دنیا غوښتنه هم ده. لا هم دوی حتی د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دس یو نظام، دس یو حکومت چې هغه له دې ویریږي چې یو نجلۍ دې په شپږم او اووم ټولګي کې درس وایي او د خپل نظام ویره ورسره وینو، او هغه د دومره ډول باندې بشري آزادي چې دي هغه سلبوي. له داسې نظام سره فکر نه کوم دنیا دې تعامل ته په اسانۍ باندې زړه کړي. خبره داره چې طالبان به تغییر کوي، چې طالبان تغییر وکړي شاید دنیا دوی سره نرمي اختیار کړي، د طالبانو د نرمۍ په بدل کې به دنیا له دوی سره نرمي اختیاروي، او شاید
طالبان باید تغییر وکړي، یعنی مطلب دا شو چې هغه په خپل رویه کې بدلون راولي. هغه داسې و چې شل کاله دی د دې لپاره قربانۍ دا غو دغه ټکې دی چې قربانۍ نه ورکړي چې په ځان کې بدلون راولي، بلکې هغه وایي چې دی یو سچا شرعي نظام د قیام لپاره قربانۍ ورکړي وي، د جمهوریت په ضد د نظام خلاف جګړه کړې وه، د جمهوریت چې کوم دی ورته کفر نظام وي د هغې په خلاف به جګړه کړې وه. دوه بل دی دا وایي چې په دغه شرعي سچه نظام کې موسیقي د ښځو کاروبارونه یا ښځو د سړو په شان ژوند تېرول چې دي ممکن نه دي. تاسو کوم داسې په ذهن کې سوچ یو ټکی موجود دی چې هر طالبان شاید تغییر وکړي، یا داسې کوم حربا یا داسې کوم توکې دی د نړۍ سره چې طالبان پرې تغییر مجبوره کولی شي؟ ننګیال صاحب پوه کړئ.
زه فکر کوم طالبانو شل کاله جنگ چې دوی دعوه لرله هغه د بهرنیو ځواکونو د موجودیت او د حضور په اړه باندې وایي. دوی ویل چې بهرنیان د افغانستان نه ووځي، موږ د بهرنیانو په خلاف د آزادۍ جګړه کوو. کله چې بهرنیان له افغانستان نه ووتل، په افغانستان کې د جګړې لپاره دلیل نه پیدا کیږي، او د طالبانو د شاه شرعي نظام چې دوی دعوه لري دا د دوی خبره ده. د دنیا د عالمانو ټولنه معلومه ده چې اسلامي هېوادونه په نورو نړۍ کې 50 نه ډېر اسلامي هېوادونه دي. د سوچا اسلامي نظام تعریف باید جواز طالبان نه کی، بلکې د دې پاړه باندې باید واضح اسلامي تعریف موجود وي. د دنیا د هیڅ نوع عالمانو سره د عالمانو د یو کنټرول سره طالبان ناست ته آماده نه دي. حتی طالبان په دې اړه بحث ته نه دي آماده چې هغه ډول اسلامي نظام چې تاسو غواړئ د اسلامي شریعت د کومو نصوصو په اساس، د کومو احکامو په اساس تاسو کولی شئ یو څوک د شپږم ټولګي د اووم ټولګي څخه د خدای د نوم د یادولو څخه، د علم د یادولو څخه تر عمل کې څنګه کولای شي د علم مرکزونو ته، د علم د دانش مرکزونو ته، د پاشا د مرکزونو نوم ورکړي؟ زه فکر کوم دا د طالبانو یو خپل تاریخ ده. طالبانو حتی په تیرو شلو کالو کې په خپل له شریعت څخه ناخبره پاتې دي. په غرونو کې ژوند تېر کړ، جګړه یې وکړه، خلک یې وژل، دوی مدرسو ته لاړ نه شول، دوی حتی هغه څه چې پیتاوه لري دي چې باور لري هغه یې زده نه کړل. یعنی دوی حتی خپله پیستامه کړي د اسلامي زده کړو څخه طالبان ډېر لرې پاتې شول د جګړې له امله. دوی جګړې ته لومړیتوب ورکړو دا اوس کوم خلک حاکمان دي، کوم خلک چې په راست کې دي، دا خپله د اسلام له ډېرو اساساتو څخه نه دي خبر.
مطلب دا چې تاسو کوم څېړنه کوئ چې کوم اسلام سم دی او کوم ناسم دی، دا خو په خپل ځای یو غټ باس دی او د پخواره سره روان دی چې د سعودي عرب اسلام یا د متحده عرب اماراتو اسلام چې دوبۍ دا نن هم پکې یو ډېر غټ ایکسپو روان دی چې دنیا بهترین گاڑی ورغلی دی، ماڈرن ٹیکنالوجی ورغلی دا، د دنیا خیسته خیسته خلق ورغلی دی، حد کې رقصونه دی، گډاګانې دی وغیرہ وغیرہ. په ملیشیا کې داسې کیږي، په انډونیشیا کې داسې کیږي، په پاکستان کې انتر دی چې په خپل اسلام آباد چې دی هغه د دنیا ماڈرن یا جدید خار تصور ورکی انسانی ټولنې په حساب سره. مطلب دا چې خزی پکې د سړو سره روزې کار کوي، خوراکونه ورکوي، داسې جامع غونډي کم چې دا غوښ دي، په عدالتونو کې دي، په پولیس کې دي، په پوس کې دي وغیرہ وغیرہ. دا ډېر لوی باس دی چې طالبان دا ولې نه غواړي. خو زما د تپوس اصل مقصد دا چې طالبان تاسو وای باید تغییر وکړي، او د دې دنیا د نور نظام سره د نشان کی د دنیا سره د امریکا سره ملګرو ملتونو سره پاکستان سره یا بلکم هوا سره داسې کوم دا وخت پلاس کې هغه یو دانه دا یو د پتاش پانه دا چې د هغه په بنیاد طالبان دې ته مجبورول شي چې طالبان تغیر وکړي. مثال په توګه طالبانو په تیر هفته کې دا ویلي و چې دی د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون چې دی به کې ځنی غیر شرعي ماده وباسي او بیا نافذوي. یعنی دا یو بدلون تصور ممکن و چې خلکو غنلې و. تاسو فکر کوئ دنیا سره دا پلاس کې سړي دا و
دنیا سره تر ټولو لوی حرب دا د طالبان له پاکستان څخه جدا دي. پاکستان د طالبانو ایکسپلایټیشن کوي، طالبانو میسیوز کوي د دنیا د امن په خلاف باندې. کله چې طالبان د پاکستان له افراطي او ریډیکل جنرالانو څخه راجدا شول، طالبان ډیر افغان شو. کوم طالب چې ډیر افغان وي هغه به ډیر انسان وي. څومره چې له پاکستان سره اړیکه سمه وي هغه به ډیر نرم سړی وي، هغه به تر بل هر چا په افغاني عناناتو باندې، د افغانی کلچر باندې، د افغان انسان په عزت باندې، د افغانستان په وقار باندې باور لري، او هغه په افغانستان کې افراطي مسائل ته لمن نه وهي، او هغه غاړه وړي د افغانانو سره، د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د میرمنو سپکاوی نه کوي، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د تاریخ سپکاوی نه کوي. یوازینی حل لاره چې موږ لرو هغه دا ده چې طالب د پاکستان څخه ډیټیچ شي. څومره چې پاکستان څخه طالب فاصله اخلي هومره دی د نرمۍ خواته ځي، دومره د افغان کیږي، عمره دی د افراطیت څخه، د ریډیکل افکارو څخه ډالري کیږي، د دنیا سره انګیج کیږي. کله چې طالب د دنیا سره انګیج شي، د پاکستان څخه ډیټیچ شي، زه باور لرم طالبان تغییر کوي.
ها ننګر صاحب، څنګه چې موږ په دې موضوع باس کوو، تاسو ول چې دنیا مشران څه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار واچي؟ تاسو یو خبره پکې وکړه چې د پاکستان نه وښلوي یا ډیټیچ کړي. پاکستان البته دا وایي چې هغه په افغانستان کې د امن خواخوږي ترقی پرمختګ خواهش لري، او نقطه چې بیانې هغه یو نه دو دی. یو دا چې افغانستان گاونډي اسلامي هیواد دی او د پاکستان امن غواړي، او په افغانستان کې کومې پاکستان کې وي. دویم نقطه کاروبار یا اقتصاد دی. هغه که په افغانستان کې امن وي نو اقتصاد چې د پاکستان کم دی، د افغانستان د لارې د سنټرل ایشیا هیوادونو چې دی هغه ته رسیدې شي، دا د پاکستان د ریز دی. بیا هم نور په باس کوو. خو کوم خبره چې په شروع کې کړې و او تاسو نو ماته پوسو کو چې د نړۍ سره ستو کې داسې دي چې هغه طالبان تغییر ته مجبورول شي، نو زه یو رپورت پلان لیکوم. په دې رپورت کې هم دغه پلو ته اشاره شوې ده. زه به تاسو نو په هغه باندې تاسو کوم د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دایکونډي کې 14,000 غان په ورته وخت کې وجلی دي، او نه حق وجلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر طالبانو به په خپل فشارونو ته دوام ورکوي، په داسې حال کې چې نړۍ طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ږدي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي دي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکو سرمشریزه غونډه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واضح پیغام ورکړل شي. هم په دې موضوع د فویس اف امریکا آشنا څنګه یو رپورت دی، دا په شریکه ګورو. او بیا زه د محترم ننګیال صاحب نه دوه پوښتنه نور هم کوم. راسره اوسه
د وی چیرن له مخې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لخوا شوی ویل شوی چې طالبانو د دایکونډي ولایت لنیول ورسته 14,000 غان په ناحقه وژل دي. د دې پیښې اکثره قربانیان هغه سرتیري خودل شوی چې له طالبانو سره یو ځای شوی وو. د امنیسټي انټرنیشنل په چیرن کې ویل شوی چې یو لسنه وژل شوی کسان د امنیتي ځواکونو په خوانی غړي وو، او دوه نور بیا عام خلک وو چې یوې ولسکلنه جلی خودل شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور په داسې وخت کې خبريږي چې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې مشران راتلونکي اونۍ د ایتالیا په پلازمېنه روم کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فرانس انټر رادیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي، طالبان د پوښي چې نړیوال یې په رسمیت پیژندلو ته شرطونه لري. د ماکرون په دغه شرطونو کې د خزو د حقوقو برابري، بهرني خیریه مؤسسو ته په افغانستان کې د نن نه د کار کولو زمينه برابرول، او د اسلام پاله طرفګرو ډلو سره اړیکې پرې کول شامل دي.
نو دوون ابسولوټمنت نو وین
مونګور پایان امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا پاسفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو.
ولسمشر ماکرون زیاته کړه چې دغه شرطونه باید نه یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخ ته کیږدي، بلکې باید د سیمه ایزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي.
د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو کې دویم شرط د ترهګرو ډلو سره وضاحت دی. موږ له طالبانو ډېر واضح غوښتنه کړې ده چې د افغانستان رژیم باید په سیمه کې د ټولو اسلام پاله ترهګریزو ډلو په غندنه کې واضح دریځ ولري.
که څه هم د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندلو کې د نړیوالو مشرانو شرطونه یو ډول دي، خو د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره د امریکا او اروپا ترمنځ د اړیکو د خړپړ کېدو ګنګوسې هم خپرې شوې دي. واشنگتن ته په سفر د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن سره په لیدنه کې ویل چې په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي بحران به د دوی په پوځي همکارۍ اغیز ونه کړي.
زما لپاره دا څرګنده ده چې په افغانستان کې بحران زموږ اصلي پیغام او د اروپا او شمالي امریکا د یو موټی اوسېدو اړتیا نه بدلوي. زموږ غښتلتیا په ناټو سازمان کې په یو موټی کېدو سره ده.
نړیوالو تر اوسه پر دې ډېر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغونډ شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
جهاد خو ورځ تر قیامت پورې به انشاءالله یو دانه د سیمو افغانستان فتح کړي. افغانستان هغه ده انشاءالله موږ به د نړۍ هر ګوټ ته به اسلام رسو او جهاد ته به ادامه ورکوو.
خو عام افغانان بیا څه وایي؟
کابینې ته په کتو سره اکثریت د یو قوم پورې تللي خلک دي، یعنی ماشومله ورته ویلی شو او اکثریت مسلکی کسان نشته دی، لکه کوم وزارتونو چې کوم کسان پکار دي هغه سي کسان نه دي ګمارل شوي. نو د اسلامي امارت څخه همدغه غوښتنه ده چې هغه کسان د ځای ورکړي چا چې په کوم مسله کې زده کړې کړې وي، که ډاکټر دی د وزارت صحت په برخه کې ورته وظیفه ورکړي، که انجینر دی همداسې د تخنیکي مسلو باره کې ورته وظیفه ورکړي او مسلکي کسان وګمارل په خپلو وزارتونو کې.
رزیک طالبان موده هیچ درآمد نداره، هیچ کاروبار نیست، قیمتی زیاده، مردم ها در رزبت قرار گرفته، اینال اونا قیمتی هم در چی صورت، دینال نه پیسایی که مردم باره در خود مواد خورکه بگیره.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی وایي افغانان د څلوېښتو کلونو راهیسې جګړو ځپلي او وروستیو پیښو یې ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي او په کار ده چې نړیوال ډېرې او عاجلې مرستې ورسره وکړي.
افغانان په لویه کچه عاجلو مرستو ته ضرورت لري او دغه کار باید همدا اوس وشي. که چیرې دغه کار ژر، یعنی د څو اونیو په موده کې ونه شي، نو مشکلات به نور هم زیات شي. که څه هم زه د خلکو د مهاجر کېدو په هکله په احتیاط سره پیشبینی کوم، په دې باور یم چې د اقتصادي وضعیت دا ډول خرابي به د افغانستان په داخل کې د خلکو د بېځایه کېدو سبب شي او هم به ډېر خلک له هیواد څخه بهر مهاجر شي.
په تیرو اوو اونیو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، بېلابېلو خیریه ادارو ویلي چې میلیونونه افغانان چې اکثره یې ماشومان دي عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره $200 میلیونه ته اړتیا ده. تر اوسه هم مرستندویو ادارو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی او هغه $1.2 میلیارد چې تیره میاشت په ژنیو کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوی وي لا یې درک نه دی معلوم.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
دغه رپورت کې درې مهم ټکي وو. یو ټکي دا چې د جی 20 یا جی شل طاقتور هیوادونو په اټلی یا روم کې چې د افغانستان په موضوع کوم راتلونکو غونډه ده، په دې کې د نړیوال چې دی مشران طالبانو باندې فشار واچي د بشري حقوقو سره پړونه بند کړي، د ترهګر ډلو سره اړیکې ختم کړي او یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. دوه ټکي پکې نور وو، هغه دا چې د طالبانو یو کمانډر هغلی شیر الله بدری غک پکې ماوریده او هغه وی چې جهاد ختم نه دی، جهاد به تر ابد روان وي او دا به تر نړۍ ګډ ګډ تر رسوي. دا یو ډیر غټ ټکې دی که موږ په ځان پوه کوو، د میلمنه ځان پوهیو په دې باندې. هم نن یو بل طالب مشر شه دی انس حقانی صاحب، دا هغه په ټویټر باندې مال وستل چې هغه وی چې نن د لسمې پیړۍ د نومیالي مسلمان مبارز او مجاهد سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه زیارت ته تللی دی. د هغلی حقانی تر قوله غزنوی رحمت الله علیه غزنی څخه په سیمه کې د مسلمانانو پیاوړی واکمنی رامنځته کړې وو، د سومنات بت یې مات کړی وو. د دغه ویاړونو مزارونو موږ ته د ازادۍ غیرت او میړانې الهام راکوي په ګورې نور. نو محترم ننګیال صاحب، یو طرف ته طالبان وایي چې د سومنات بت ماتول چې دي دا لوی ویاړ دی مسلمان، او دا به او دا دې ته جرأت او همت ورکوي، او بل خوا ته په دغه رپورټ کې موږ واورېدل چې شیر الله بدری ویل جهاد به نړۍ ګډ ګډ ترسو. خو دا ته خلک او تاسو تغییر خبر هم کوئ تمام کوئ، دا دواړه خبرې یو شان نه ښکاري ماته، موږ پوه کوئ. زه فکر نه کوم
طالبان دې د پولیا خوا پر فارا مرضی اهداف لري. په طالبان دومره هم تکړه خلک نه دي چې دوی د تر خو نه خواته عملیات وکړي چې دوی نه دي اختیار په دغه کچه دنیا وډار سي. نه دغه تورخم نه طالب واړه و دی، بیا تورخم نه خوا جوړ دی. دوی بیا ته د عادي ایچ پی افسر چې دی د عادي ملیشیا او ایچ پی کس د پاره د خبرو کول نه دی، بیا ته ګونګي وي. دوی هغه کس نه دی دومره میړنه نه دی چې دوی د دنیا نه پورته عملیات وکړي چې دنیا ته د خطر بدل شي. د افغانستان کې د افغانانو د دپلو د پاره، د افغانانو د دپلو د پاره څه دی، د افغانانو د ټکونو د پاره چې شوی دی په داخل په کور دننه، دا د کور تو دیاله دی، کور دننه په خزو په ګرمونو باندې د گزار کولو سړی دی. نو فکر نه کوم دی دومره سمارټ وي چې دی په دنیا کې د اسلام د پاره یا دنیا کې د خپل فکر د پاره دی وکولی شي او فتوحات یې رامنځته کړي او تهدید دی جوړ کړي. البته کولای شي چې د دپ مینس کې د دوی د ناپوهۍ له امله، د دوی د جهالت له امله، د دوی د دنیا څخه د ناخبرۍ له امله نړیوالې ترهګري شبکې راسي او هغه دلته بریډینګ وکړي. القاعده راشي، داعش راشي، نورې نړیوالې ترهګري ډلې د طالبانو په وجود کې وده وکړي، بیا دنیا ته خطر پېښ کړي. خپله طالب دومره سمارټ سړی نه دی چې د دنیا ته د خطر جوړولو کپاسټي حتی نه لري. نو زه فکر کوم دا غلطه خبره ده. او بل خبره ده چې طالبان په خپل مینس کې طالبان یو واحد مفکوره، یو واحد لار ده، مختلفو مسایلو په اړه یو واحد فکر نه لري. د دوی د مشر د قطر دفتر د خلکو یو خبره ده، د کابل د خلکو بل خبره ده، چې په قندار روزګان او خوست کې ناس یې بل خبره کوي. همدا اوس په طالبانو کې حتی په ډیرو وړو مسایلو باندې اختلافات، قبیلوي مسایل، د سابزی، د نورزی، د کوپلزی، د خوستی، د پکتیاوال، د ننګرهاري په ډېرې ول باندې اختلافات موجود دي. همدا اوس تاسو ګورئ په یو طرف نه هڅه روانه د ملا برادر سایډ لاین شي، بل طرف نه هڅه تاسو روانه ده چې هر هغه خلک په حکومت کې مقرر شي چې اقانی شبکې ته ګران وي، په سکیورټي ادارو کې، په امنیتي ادارو کې هغه خلک مقرر شي او مستقیم د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري. ملا حسن دا په کندهار کې د بیګاش په دغه ملا عبد الله سره ناست شوی، د افغانستان د ستري محکمې د قاضي یا د قاضي القضات د مقررې په اړه باندې سلام مشورې شوې دي، او بیا دا ویل شوې دي چې قاضي القضات به مقرريږي. مولوي عبدالحکیم مجاهد خدا خبره به رسمي ځکی بنه او میډیاي کیږي بنه، یعنی کافي نور هغه مسائل دي موجود دي چې په خپل کې سدير زیات اختلافات
دوه دوه ټکي
پر کوم لدسي یوې ډلې څخه هغه چې هغه واحد مفکوره نه لري، هغه په خپل مینځ کې په سره پټکر وي، هغه په دومره وړو وړو مسایلو باندې چې د کابل والی به څوک ټاکي د تاسو ګوري د امارت په کچه چې مقررې کیږي، حتی دوی له وزیران پاتې رئیسان مقررولو اعلانونه کوي، یا ډایرکټر لیول مقررې اعلانونه شروع کړي دي، یعنی د پولیسو د یو ډی ایس پی یا د پولیسو د یو کوچني د امنیت کمانډان نه هم کیږي، د اوزو د امیرونو په لیول
هنرمند دی او د پل نه بهر چې دی بیا نر نه دی. خو طالبانو دعوه دا ده چې د شل کاله د نړیوال طاقت په موجودۍ کې هم ځان ژوندی وساته، په غر کې لوږه تنه تیره کړه، ټول مشران ژوندۍ وو او بیا رانه بیا په کابل کې واکمن شو. نن د نړۍ سره د کابل واکمن چې دا غي په بنیاد خبره کوي لګیا دی. یو خدا دا خو دریز دی ما وایم تاسو ول چې دې نران نه دی البته دې داسې وای دا وکړي چې د نړیوال طاقتونو خلاف جګړه چې د ګټلې ده دا خو دا ودا دویم تاسو یو ټکی وایلو چې مولا حسن اخون کم ته چې رئیس الوزرا وایي او موږ یې په عامه ژبه کې د وزیر اعظم یا پرایم منسٹر په توګه پیژنو. تاسو ول چې په کندهار کې د مولا هیبت الله سره ملاقات کړې ده. مولا دا په خپلوس پورې رپورټونه سم نه دي. ځینې خلک وایي مړ دی، ځینې وایي چې جوبل دی، ځینې وایي چې درې کاله مخکې مړ دی، ځینې وایي چې راکارا کیږي با. نو تاسو څنګه وایي چې هغه د مولا هیبت الله سره مولا حسن اخون په کندهار کې ولیدل؟
دا څه معلومات دي چې د دوی له منځه دي. البته دوی په دې باور نه لري چې ملا هیبت الله دې مړ دی. دوی چې کله د ملا حسن رحماني یا د ملا برادر قندار ته د سفر خبره کوي نو دوی بیا مسله داسې یادوي چې دی د هیبت الله سره د لیدلو لپاره تللی. دا د دوی د باور په اساس خبره ده. قندهار ته د سفر بل هیڅ علت دوی نه وړاندې کوي. کله چې له دوی څخه پوښتنه کوي چې قندهار کې هغه څه کوي یا ولې تللی، بیا وایي چې د ملا برادر سره د مشورې لپاره تللی. دا د دوی له منځه د ځینې منابعو د ځینې سرچینو خبره ده. یعنی په داسې وضعیت کې دا اختلافات ښکاره کوي. د دوی تر منځه د مقرریو په سر باندې، د امکاناتو په سر باندې، دنیا سره د تعامل په سر باندې د دوی اختلافات چې دي هغه ښکاره کوي. یعنی تاسو د دغه جنګیالي خبره ولیدله، هغه وایي چې مونږ اسلام ټولې دنیا ته خپرو او ټولې دنیا کې به اسلام نافذ وو. خو بره بیا ملا برادر ابله برز د سفیرانو سره په ناسته کې وویل چې موږ له افغانستان نه پورته د افغانستان نه باندې کوم اهداف نه لرو. یعنی تاسو وګورئ د طالبانو د یو مشر خبره، د طالبانو د یو قومندان خبره، دا دواړه یو خبره نه ده. حتی په فارن پالیسی باندې، بهرنۍ پالیسی په مسایلو باندې یو وړوکی قومندان د شیر الله بدری په نوم راځي ټوله دنیا چیلنج کوي، خو د مشر سفیرانو ته اطمینان ورکوي چې نه موږ باندې کوم عملیات نه کوو، تاسو په خطر کې نه پاتې کیږو. خو تاسو فکر وکړئ چې داسې یوه ډله چې هلته د فکر یوالی نه وي موجود، د مشر او د کشر ترمنځ د مقرریو په سر، د امکاناتو په سر، د خلکو سره، تعلیم ته د خلکو د پریښودلو په سر باندې مختلف ډېر مسایل دي چې هغې کې یوالی نشته، د فکر همغږي نشته. زه فکر کوم دغسې یو ډله د حکومت کولو جوګه ډله نه ده او دا نشي کولای چې هاته نړیوال متل دي.
خو بیا هم ننګیال صاحب څنګه تاسو وایي تاسو چې کوم دلایل دي او تاسو د یو غان په توګه باندې دی او خبر څېړونکي په توګه باندې دغه دلایل ډیر افغانان دغه سره اتفاق لري او ورته نسی، خو بیا هم یو رون حقیقت دی او د دین شاید د نړۍ څوک هم انکار نه کوي. دا وخت طالب په کابل باندې واک دی، دا زورګیر واک په 15 اگست دی وای چې بیا اگست دی او دا وخت نړۍ دا غوسرا د نړۍ د امریکا د استخباراتي ادارې مشران ورغلی دي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشران ورغلی دي، په ملګرو ملتونو کې هغه خپل نمائنده د نامزدګۍ لپاره خاص ورکړی دی او نړۍ وای هم داسې چې طالب باید ځان بدل کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي نو بیا په رسمیت پیژندل امکان لري. دا هم یو حقیقت دی. اوس نو تاسو د دې اټلی روم کې چراتلونکي اونۍ کوم غونډه کیدونکې ده، پدې کې د یو افغان په هیڅ باندې سب فکر کوي چې صدا سي خبري وشي چې طالبانو باندې د بشري حقوقو سرغړونه لکه څنګه چې هزاره ديار لس وجل شي دي دا قسم واقعیات بند شي. د نه علاوه تاسو ته زده وي مچینن دا نن دور جمعه کې رپورت دی چې د طالبان لډاره سل افغان د سل نه زیات افغان موسیقاران له هیواد وتلي دي او دا موسیقاران چې دي دا بهر هیوادونو ته ورغلي دي، پدې کې جنکه سړیم شامل دي او دا چې سونو پښمر که نور هنرمندان شاید ځینې پاکستان ته ورغلي دي، ځینې هندستان ته ورغلي دي، ځینې چې چرته تلې شي ورغلي دي. زما سره په دې پروګرامونو کې ننګیال صاحب له افغانستانه لکه اول ستاسو په شان په هانو سره ما خبرې کولې، سړونکو سره خبرې کولې. د اگست 15 نیټې نه ونیسه تر دې دمه پورې په فیسبوک، په واتس اپ، دنیا په یو شمېر ذریعو باندې زه ته پیغامونه لیږم، زه معلومات کوم. غیب دی، بالکل نشته دی. ننګیال صاحب تاسو یقینا که زه غنومونه نه غستل غواړم، خو پوها خلک چې په انسټیټیوټس کې کار کوو، په یونیورسيټي کې پروفیسرز وو، خبريالان وو، سیړونکو وو، په خواني پوزي چارواکي وو، نږدې 15 کسان داسې دي، 15 چې هغه په دې پروګرامونو کې براتلل، هغه بالکل غیب دی. دا هغه پاکل نه امریکا میډیا څخه خبره کوي، نه د افغانستان میډیا څخه خبره کوي، نه هغه په خپل څه ویلي دي، هیڅ درک نه لګي چې هغه وجلې دي، هغه په قید کې چولې دي، هغه تښتیدلې دي، څور سره شوې دي. یعنی دا بشري ناورینونه شاید شوي وي، موږ ته نه یو خبر. خو بیا هم طالب په واک راغلی دی او طالب سره نړۍ خبره کول غواړي. په روم کې اټلي کې G20 هیوادونو سره ستنې سره دي.
زه فکر کوم په واک کې راتلل دومره لویه خبره نه ده. واک کې په زور راتلل امتیاز نه دی. تاسو ګوري په ټولو انساني ټولنو کې د زور د لارې نه حکومت کول هغه مزمت کیږي، د دې غندنه کیږي. یعنی د زور د لارې نه حکومت په افغانستان کې یو ډیر جاهل سړی دی، بچی سقاو په نوم باندې یو سړی هم نه انیاشتي حکومت کړی دی، او د غازی امان الله خان یو لویه پاچاهي یو ډیر انساني حکومت چې دی هغه له منځه وړی دی. نو زه فکر کوم په دنیا کې ډېر تاریخ کې داسې شوي دي، په مختلفو هېوادونو کې غله واکمن شوي دي، په قاتلانو واکمن شوي دي، راغلي دي د لنډ وخت دپاره یو د زور او د بدماشۍ د لارې نه حکومت کړی دی. بیا بېرته تللي د تاریخ یو ډېر بلیک ډاټ یا توره کرښه ګرځېدلې ده. زه فکر کوم دا کوم لوی امتیاز نه دی چې طالب د زور د لارې نه حکومت کړی. لومړی خو شرم خبره همدغه ده چې ته د زور د لارې نه ناستې، خلک تا نه غواړي. د افغانستان خلک فعلاً د تا څخه په فرار دي. ولله که شاوخوا خلک دا تاسو ولیدل دنیا مختلفو هېوادونو ته د هوا د لارې نه لاړل. په لکونو خلک دا اوس د افغانستان څخه، د افغانستان د پولو څخه اوړي، درګرده لګیا دي، او د قاچاق د لارې نه اروپایي ټولنې باندې یو لوی طوفان ور روان دی. د هغه د انساني افغانانو کډوالي ده، د ایران د لارې نه، د ترکیې د لارې نه خلک د افغانستان څخه په کډه دي. زه فکر کوم که طالبان په واک کې پاتې کېدل ځان دپاره افتخار بولي، هغه څه ګوري چې په میلیونو خلک له تاسو څخه همدا اوس په تیښته دي. تا د ټوپک له ډاره خبره نه شي کولی. تاسو وایي ستاسو میلمانه د طالبانو له ډاره تاسو ته بحث ته نه شي راتلی. بحث یو ډېر انساني ازادي ده او انساني ضرورت دی. یعنی یو څوک چې بحث کوي لیبیر کوي هغه سره ټوپک نه دی. طالب له هغه څخه ولې ډارېږي؟ ولې دی بحث ته لاره نه آماده کوي؟ همدا اوس په همدغه فورم باندې، ستاسو په فورم باندې د طالبانو هر څوک چې راځي بحث ته آماده کېږي. موږ ورسره آماده یو بحث دی وکړو د افغانستان د خلکو په وړاندې. دی څنګه کولی شي هغه کارونه چې ته په ډېرو دوو میاشتو کې وکړل، خلک ووژل، د افغانستان یو روغ جوړ نظام یې ړنګ کړ، او بیا یې هغه بیا له صفر نه شروع کړ. د داسې یو نظام دپاره فکر کوم دی څنګه د دې څخه دفاع کولی شي؟ نو
خو زما د سوال جواب تاسو سم ده. تاسو خو دغه ویل چې دا کوم امتیاز نه دی چې دی په واک راغلی دی. خو هغه بل سوال چې ما کوم کړی د جی 20 یا جی شلم اټلی روم کې چې کومه غونډه کیږي، په دې اقلا د نړۍ نه د افغانانو تمې سری په دې باندې زه غواړم تاسو دریځ واولم. خو زه او بخښنه ننګیال صاحب زه غواړم چې دغه ته جواب راکړي. خو زه یو بل میلمه به هم ځان سره په دې پروګرام کې شاملوم. یو قانونان دی د لندن نه، موږ سره به ملګری کېږي، او زه به یو دمه هم اخلمه، او د دمې نه بیرته چې راشمه نو د دغه میلمه سره به هم خبرې کوم. ننګیال صاحب هم راسره. بل ننګیال صاحب، یو بل چلنج چې په دې پروګرام کې وویلو او د هغه اظهار یې وکړو چې یاره که طالبان غواړي چې خبرې وکړي، مکالمه وکړي، یا په دې فورم باندې هم راتلل غواړي، نو ننګیال صاحب زه د یو کوربه د یو غیر جانبدار ادارې سره کار کوونکی خبریال په توګه باندې همیشه دا کوشش کوم چې دغه فریقین چې دي هغه ته بلنه ضرور ورکم. او ما په تیرو څو ونو کې مسلسل رابطې کړې دي. یو ځل البته موږ سره په قطر کې چې کوم دغه نو پخوانی ویاندو سهل شاهین صاحب هغه خبرې وکړلې، هغه هم داسې وکړلې چې اولې زمانه موضوع واغستا، بیا راته وویل چې زه به خبرې وکړم، بیا راته خپل سوالونه زما ما ته تحریر جوابونه راولېږل. بیا ورته ما چې په ټي وي راشه چې ته کله سو خبره وکړې، نو که ستا په خبره کې داسې کوم نیمګړتیاوې وي یا بل سوال وي چې هغه در نو کو هغه ته تیار نشو. دغه شان هغه ذبیح الله مجاهد صاحب ته هم څو ځله ما پیغام لېږلې ده، او طالبانو نورو مشرانو ته مې هم ویلي تاسو راشئ، ستاسو په اقله چې دا خبره کېږي چې تاسو اوس هم په بربریت یقین لرئ، تاسو اوس هم بدل شوي نه یې، خپل دښمن چې دی خپل مخالف چې دی هغه وژنه خبره چې دی تاسو اوس هم په هغه یقین نه لرئ. تاسو اوس هم په نوې نړۍ کې د اوومې پېړۍ شلمې پېړۍ د شلمې پېړۍ یوویشتمې پېړۍ کې د اوومې پېړۍ د سوچ خلک یې دی جوابونه وایي. اغله نه تیار شي، کله چې تیار شو یقینا به ورسره موږ خبرې کوو. زه یو دماغ لم چې بیرته راشم نه سره به یو بل میلمه هم ملګری شوي، او د هغلي ننګیال صاحب نه به دغه خبرې ته غوږ نیسو چې په اټلي او روم کې د جی شلم یا جی 20 غونډې نه دی تمې سړي راسره اوسه.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ بلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک ہاگئی، او بیا د فلگ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک ہاگئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټن ٹھیک ہاگئی. لکه نکته دو وستا تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یو ورباسو یې مشه د بخښنې نړیوال سازمان یې منیسټر انټرنیشنل وایي چې طالبان په بشري جنگي جرمونو کې کړ دی او په اگست په 1.5 نیټه یعنی سورز یې وړاندې په دایکوندی کې 14,000 قوم سره د اړیکو لرونکي خلک وجل دي چې یو پکې اولس کې لن جنې هم او د هغو تر مخه دا جنگي جرمونه دی. البته نړۍ فکر کوي چې طالبان باید ځان بدل کړي د بشري حقوقو سرغړونې پرېږدي ټول شمول حکومت جوړ کړي او د دې امکان بیا موجود دی چې هغه پر رسمیت سره وپېژندل شي. په دې موضوع باندې خبرې کوو موږ سره په واشنگټن ډي سي کې د افغان چارو ماهر هاغله نجیب ننګیال ملګری دی او د اخرا سره د لنن قانون پوها او افغان چارو کارپوها هاغله عزیز ماری سره ملګری کیږي. عزیز ماری صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي هم سړي مشه عزیز ماری صاحب تاسو غږ زناورم فکر کوم تاسو غږ بند دی تاسو ما غوړې سب اوس تاسو غږ زو سورم او بخې
تاسو تخنیکیم قران من المتا او دونکو تاسو نو کوم سلامونه او احترامات باندې
ډیر مننه راسره اوسه ننګیال صاحب تاسو نو ماته پوسټ کړو د وینم مخکې چې جی 20 یا جی شلم غونډه په ټکی کې دونکو د توقعات ته مزري د افغانانو دی غونډه نو
زه فکر کوم جی 20 هیوادونه باید په افغانستان کې د لومړیتوب ورکړي د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. په افغانستان کې فوق العاده اقتصادي بحران رامنځته شوی، خلک د فقر او لوږې سره مخامخ دي. باید په سخاوتمندانه ډول باندې په ټول افغانستان کې افغانانو ته مرستې ورسوي او د افغانستان د خلکو سره دي چې د دوی د غلطو پالیسیو قرباني شول. په تیرو شلو کالو کې افغانانو د نړیوال امن لپاره قرباني ورکړي، د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو د غلطو پالیسیو قرباني قیمت افغانان ورکړي. د دنیا او د دنیا د لویو قوتونو اخلاقي مسؤلیت جوړیږي د افغانستان د خلکو سره مسؤلیت سره مرستې وکړي. افغانستان خلک دی په دغه سیاسي وضعیت کې په فقر او په لږو کې ترګي کې نه پیږي. دوه خبره دا چې یو نړیوال دې طرفه کمیسون دی یا ډله تحقیقاتي ټیم دی افغانستان د ولی ګلسی په افغانستان کې د بشري زرغړونو تحقیقات وګوري. د افغانستان مختلفو ولایتونو ته، د افغانستان مختلفو ولسوالیو ته لاړ شي، په طالبانو دی فشار واکې چې دغه ټیمونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان مختلفو ولسوالیو ته لاړ شي، د خلکو سره مرکې وکړي، وګوري چې څوک چا وژني، وړي وژني او څومره خلک په دغه موده کې وژل شي او په طالبانو کې څه دا وژنې او قتلونه کوي تر څو امر خلک راځي او په افغان ادراسونکو کې محاکمه شي، دا وی د محاکمې څخه خلاص نشي. درې خبره ما په فکر باندې په طالبانو باندې فشار راوړل شي چې په کور د نن دي سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. دوی نه پرېږدي چې د خلکو غوونه دي سانسور کړي او د خلکو غوونه دي خط کړي. اجازه دي ورکړي چې خلک د لاریون اجازه ولري، په خلک په تنظیمو باندې پر راجوګانو باندې په مختلفو ځایونو کې د طالبانو سره د بحث او مناظره ازادي ولري. کله چې طالبانو سره د بحث او د مناظره لپاره ازادي ترلاسه کړي، زه باور لرم طالبان نشي کولای د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځواب وایي. طالبان په نهایت کې مجبوري دي چې تغییر وکړي.
ننګل سره تاسو تاسو نن کوم ما پوکه د دینه مکه تاسو دوه درې ځله دا خبر بیا وکړل چې د مناظره او مکالمې ازادي پکار ده. تاسو زوینم د ډیر په خواره سي په دا سوشل میډیا باندې په نړیوالو رسنیو کې خبرې وتره. آیا په طالبان راتنګ نه رسو کوم افغان ټي وي یا خبريال یا تاسو د خبرو کول کوشش کړی دی واغو د دې ویلې چې تاسو په شان خلک چې دی هغه په افغانستان کې په ټي وي راتلل چې دی دغه د امکان نه لري، یعنی د مجاري تاسو د کوم مکالمې یا مناظرې نه انکار شوی؟
بلکل نه، بلکې هغه خبر نگاران چې په افغانستان کې اکثریت وخت له ما سره معلومات شریکي خبره کوي، حتی زما نوم په خپل نوم لسب کوي، په ټلیفونونو کې نوم په بل نوم باندې ثبت کړی وي او ډاریږي د یو ډېر عادي میسج نه چې زه میسج کوم یا غږ کوم یا زنګ وهم، له دې څخه ډاریږي. او په تلویزیونونو باندې بلنه خو چې ډېر لرې خبره ده، هغه خو دوی بېخي نه شي کولی. او که په نهایت کې دوی وغواړي چې داسې یو څوک چې د طالبانو سرسخته مخالف وي او د طالبانو د ایدیالوژۍ سره پټکر کې پیغام نشروي، هغه سره خو په تلویزیون باندې نه پرېږدي نه پرېږدي، بلکې هغه څوک چې تا سره په اړیکه کې دي هغوی ته خطر جوړوي. نو دا یو لوی ډار دی د طالبانو د باز څخه، د منطق له چینلونو څخه. او دا اوس تاسو ګورئ په افغانستان کې د رسنیو ازادي دومره محدوده شوې ده چې 200 شاوخوا اف ام راډیوګانې په افغانستان کې بندې شوې دي. له یو درجن ډېر تلویزیونونه چې په افغانستان کې مخکې نشرات کول، محلی یا لوکل تلویزیونونه هم ول او ملی یا نیشنل تلویزیونونه هم ول هغه بن شي دی په افغانستان کې او پاتې کوم تلویزیونونه دی هغه اکثریت خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او په افغانستان کې نشته نو دوی هم د افغانستان څخه په کډه کولو باندې اخته دي او په لنډه موده کې به تاسو د ډیر لوی چینلونو نوم واورئ چې د افغانستان څخه خپل چینلونه انتقال کړي او په افغانستان کې د بیان ازادۍ له امله کډه وکړي
ډیر زیات مننه نجیب ننګیال صاحب چې ما سره ملګری شوی او په دې موضوع مر سره خبرې کولې زموږ ډیر شکریا ادا کوم ډیر مننه عزیز مالی صاحب تاسو سره تر ازبا په افغانستان کې د اوسه پورې د حکومت چا پرسمت نه پیژندلې یو شمېر چیلنجونه دي د چیلنجونو ذکر مونږ کو یو پکې امنیسټي انټرنیشنل وای چې هغه وسم غیر طالبان خلک چې مخالفین دي هغه په بدردې سره وجدي مثال تازه د دایکوډي د ډیر لاسو کسانو دي دغه شانتي یو شمېر موسیقاران له هواده بهر وتل په مطبوعاتو پابندې دي په داسې حال کې د امریکا د باندېنو چارو مرسیاله خارجه وزیر چې دا هغه سباله پاکستان ته روانه ده په صدور مهمو نقطو باندې خبرې کوي او حکومت په رسمیت پیژندل دویم په افغانستان نړیوال بندیزونه دریم افغانستان ته لاسرسي او سلورم د ترهګرۍ په ضد د همکارۍ چارې شامل دي پکې بل راتلونکي اونۍ په اټلي کې یا په روم کې د جی شل هیوادونو غونډم کې دونکو دا سکول په کار دي نړۍ لچې طالبان چې دی هغه د مجبورو کې چټل شمول حکومت جوړ کړي او د نړیوالو غوښتنې چې دي هغه ومني
مننه زه بیا سلام علیکم احترامات وړاندې کوم ګورې نړیوال څنګه چلان چې له نورو هیوادونو سره کوي په کوم معیارو په کوم اصول یې کوي په کوم نړیوال کنوانسیون یې کوي هغه شرایط طالبان ته وړاندې نه په اتهام نه په بانو نه په فرمو باندې طالبان هم باندې ان باکر نور اسلامي هیوادونه لکه سعودي او لکه ایران لکه اندونیزیا او لکه چین او نور هیوادونه هغه چلان هغه ترناوی چې نړیوال اصول ته کوي هغه د عربي د نام درناوی د کیس پر فکری او مذهبي لیکي دي هم تاسو په دې کې ما سم نه څه یم دی وایي چې ما سم د خزو حقوق پاک من تاسو هغه وکړه آیا که دا د خزو حقوق مثلا کوم مثلا د خزو باندې دا وایي تاسو مثلا د وزارت د خزو ولا مایز وړای دا وزارت د خزو چې په وروه باندې څو د خزو د فارې یو کافي یو کافي و ځکه خزو په حق لري چې په ټول وزارتو کې د لارې څخه خپل مشکل حل او ټول وزارتونه خپل کوي یعنی ولا بس هدي حکومت یا انساني حکومت دا بل لري سي مجزا وزارت پتي دا څه فائدې وکړي دا مهم نه ده مهم دا چې خلکو ته باید حقوق ورسي ټول ته د عدالت پرانا کې مشترکم حقوق ورسي او خدمات ورسي غیر په کابل کې په افغانستان په کابینه کې چې لاس پرې وزیران سي فائدې به کیږي کله بنسټونه باندې کله زیربنایي کارونه باندې سي کله ادارات او تولید نه فعال شوی کله نړیوال سره اړیکې نه کیږي نو دا مشکلات او لګیتو ته باندې وګورو دا ځو د تورزم مسله دی د دې اول تورزم تعریف په نړیواله کې تورزم چې څنګه کیږي په پاره حکومت تورزم نه و چې تورز کارونه کول چې خاورو څنګه راوتل دا څنګه کولای وای دا چې خپل امریکا بمبارد نه کاوه امریکا خپل ټولمی جنګي جناشونه نه دي کړی بمبارد د خپل نمبر کې د داعش په نوم د اوپر ونه وشته دا ونه ویل چې دا د موږ سره کړی ایتالیا ورته کار نه وکړي جرمني ورته کار نه وکړي یقینا سر مازرت ماتي وکړه همداسې صلاح او د خپل افغانستان حکومت او عام کسانو بمبار کړي مخکنی حکومت چا جوړ ما نو دا خو دا خو د جنگ پالک نه شو وسای کوم چې څو کسان وځسې وي دي دې ارتو سره بغاوت کې جنگ په جګړه کې وځل کیږي که په دې نوم د وځسې سازمان مخالف ده خو ډاکټر عبدالله په کابل کې تر څو چرته په کابل کې تر څو او د اسماعیل دی خوښه کې قیصاری دی خوښه کې ډیر کسان هم دا اوس دې په کابل کار کوي افر استفاده کوي دې په دې نوم د حکومت څوک سند او اسناد لري موږ به په مستندات باندې خبر ورکړو
نه نه دغه یو بخښ عزیز مهاری صاحب تاسو سره تاسو قانون پوه یا په لندن کې خو ځنی قانون پوهان د دې تشریح داسې کوي د ټیرریزم یا پروفیسران یا نړیواله ادارې یا قاضیان ټیرریزم دهشتګردي یو داسې ډله چې هغه په عام ټولنه په بیګنا ټولنه د خپل ذاتی خواهشاتو نظریاتو ورتپلو په خاطر جبر کوي او چې هغه جبر په جواب کې د غټولن راپور تکیږي نو په هغه باندې د ټوپک گزار کوي د بم گزار کوي هغه وجني مثالونه یې دادي لکه د امریکا د 9/11 حمله چې وا القاعده کړې و بګونه د درې خلکو وجلو دوه مثال په پاکستان کې مثال په توګه د آرمی پبلک سکول له 14 دسمبر چې کومه پیښه شو کال 2014 کې په کوم کې یو سلسلويخ بې ګناه سکول ماشومان وژل دا ټیریزم تشریع او ترتیب دی. تاسو چې کوم خبرو کړو چې امریکا یا ناتو هم کړی دا نو نړیوال د ډیفنس انالیسټان دغه تشریع داسې کوي چې دا د دهشتګردۍ خلاف د نړیوالو قانونونو تر مخه جګړه وا او په دې جګړه کې بې ګناه انسانان هم وژل شوي دي یا جنایتونه هم شوي دي هغه پلټنې پکار دي. خدا هیوادونه ناتو او نور ورته کولټرل ډیمیج وای یعنی په غلطۍ سره انساني وژنه شوي ده. دا د کوم مقصد د کوم مفکورې ترلاسه کولو په خاطر بې ګناه انسانانو د یو مقصد لاندې وژنه نه و بلکې په خطا وژنه و. د ټیریزم تاریخ چي دي یا فرق چي دي دا ما غوښتل چې یو ځل بیا وشي. تاسو ډور ته یو شنو ویل تاسو ته وګورئ نسمه د نړۍ توقعات او جی 20 هیوادونو خبره موږ ته پوس کړو محترم مارث صاحب. بالکل زړه ته
یو وضاحت بل غواړم چې په دا مسله باندې واضح سره روښانه کړئ. افغانستان کې ځای کې سمسر هیڅ ځای نه ولکه د المان یو کله زیاتو اته بمبارد کیږي مثلا طیاره ورزي الوتکه زی اجازه ورزي کورنه ولي او ثابت کاریږي چې مثلا کمرې راځي ګوري چې معلوم او شمار او خزي او څه ولي یاره ملکی کا سره وځي. آیا دا توریزم ده که
عزیز مارث صاحب زو اصل کې موضوع بل ده دغه باندې امریکایي جنرالانو نه عزیز مارث صاحب په دې باندې امریکایي جنرالانو معافي مغوخته وا ماته یاد دي وس بیا امریکای جنرال چې کوم په کابل کې ډرون برج شوی وو او په دغه ډرون برج کې دیول چې القاعده او داعش روان دي او په ایرپورټ باندې حمله کوي په کې بي ګناه سره وجل شو پاغه باندې معافي غوښته وو او دته غټه غلطي ویلې وو هغه دې قبول کړي وو. د امریکا په سنټ کې د باندېنو چارو په کمیټې کې د امریکا سیاستدانانو او استاب شن په هانو وکیلانو دا غوڼه ته پوس کړي وو او په دې باندې هغه ذمہار ګرځول شوی دی. بل نړیوال عدالتونو چې دی په کې دا مقدمه هم موجود دي کچري جنگي جرمونه شوی دي پلټنې پکار دي دغه څوک هم انکار نه کوي. چې موضوع باسکو محترم خدا دواړه کمپیریزن نشي کېده القاعده داعش طالبان او امریکایي ناتو پوجونو چې کوم عملیات دي د دې کمپیریزن چې ده دا ممکن نه ده محترم ماري سبا دا وره وخت
جګړه جګړه په کاروانه وشي چې په نیویارک کې چاغه سوي دا باید تشخیص چا کړی خپل امریکایانو کړی تا फायदा کړی
القاعده چې دې کړی دا القاعده کړی دا امریکایان به ګناه وجري دي امریکا هم دا وی القاعده هم دا وی کته اوس نور معلومات به یقینا موږ به وته نیول زوري وګړو
په دا سیاسي مسله د مزه سکول په پاکستان کې بمبار کی دا معلوم نه څه ایسا په خپل کړی دی او کجاب بچا کړی دی باید اوسو کې باید مسولیت وو مې په پار هار مده جګړه دا جګړه کې به سالوانه وشي کیږي بل څه جنگ فایل جنو دا په دې حساب باندې کوو
مثلا په جګړه کې دی ګناه کې خو اجي مارسه و جګړه ختمه ده د طالبانو تر مخه امریکا وته ده جګړه ختمه ده طالبانو خلاف چا ټوپک دی راغسته په پنشیر کې کوم ټوپک راغستل شو هغه مقاومت تحریک تر بتر شوی دی دا وخو طالبان په واقع دي ولې 14000 غانو وجل بي ګناه چا غور ته ځان سپارلې او پکې ولس کله نه جنیوا دا بسنګ دفاع کوي تاسو عزیز مارسه
دا دفاع داسې
کې
یو
خو بد تشخیص
وکړ چې دا سنت مثلا سړی یو څوک ادا وکړه که څه فنن نن هم یو چا ادا وکړه چې طالبان جوړ شوی دي طالبان زی به ګناه کسان باز تا کې آیا کوم کبرسته انسانه سبوسته
مریشتره ګوره د دې جګړې مخشته دي عزیز مارث صاحب جګړې مخشته دي امینست انټرنیشنل ویلی دی وا ویډیو ګان شته دي فلمونه شته دي د دې جګړې یو مخته اغلې دل کیږي د طالب تر هغه غری چې دا د هغه وخکار شوی افغان ولسته هغه مظلوم ولسته کم چې دا وخت موجود دی او د دې مخه دنیا ته ښکار دی اغلی دل کیږي تاسو ثبوت غواړئ زما سره خو ثبوت نشته خو کم چې میډیا کرا اغلی دې زاغه ته یادوم دا مدد نه
ما که تاسو مړی لیدلی کنه مړی اول خدا سالم خبر نه ده چې موږ طالب جګړه ته تورست وایو د نور جګړه ته جګړه وایو جګړه بیا جګړه ده ته تورستي عمل ټولو کړی دی خبره دې کنده چې دا مړی موږ ګور دا به د ګور څخه تشخیص پایسي چې دا په جګړه بغاوت کړی ده او کدا ذاتی د خپل چا وزلی دی
طالب نه 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 محترم دا خو په عدالت کې موږ نه ناس هغه هغه دا وایي ګوره زه ته یو مثال در یادوم زه مثال په توګه طالب ذبیح الله مجاهد چې دا طالبانو په کابل کې ناس ته هغه وایي چې دا په خوایښ وینا باندې د افغانستان د حکومت ویان په جماعت کې بې ګناه ویان چې تاسو شند قلم او کاغذ سره کار لرو ټوپک نه ور سره هغه وجل دا خو هغه پکاروي او هغه پکاروي چې دا وجري دی کړی دی او هغه بدا کوي هم او دا jihad به ژوند دی جاری روان وي. محترم عزیز مارث صاحب هغه خپل دا وی تاسو څنګه اجداغونه کوي
نه ما مطلب دا ده چې یو خپل مسولیت نیولای چې زګولا مجد خبره کړي او ویل چې موږ به ګناه کسان وزیر دا بالکل ملامت دي دا به بالکل محکمه ته مرکزی او کمیله چې په جګړه کې دا کسان رسی دا بل پاس او کوه چې چا ذاتی او جګړه پکې کړی دا دښمنی وسره کړی دی او مشکلی دا به بل پاس
طالبانو او خبرو دا طالبان امنی او طالبان پر رسمیت اوپیژندل شي د افغانستان د مستقبل لپاره فکر کوي بالکل ګوره دغه مسله
چاینا او داسې ساوث افریقا سی او پروګرام جوړ کړو چې ساده ته وي چې پنځه ټوله دای وځنه دلته خبره دا ده چې فرانسې ولسمستر په واضح توګه باندې ویل چې موږ هغه واچان دالرو چې نور هوادونه ټول به واضح خپل دریځ باندې چې افغانستان پښتنه مخه فرانسې یو په تاندارون کې هواد یورپا پکړه بل خبره دا چې روسي له خوانه وړاندې سوی چې په افغانستان یعنی د وسیلی طالبان د حکومت یا واستاز د حمل ته ګډونو کې چې په خوښنې سره د ایتالیا تارواګو چې قربا د پی غوند د دوی رات کوي چې نه دا جن راځي دا په دې معنا ده چې روسیا د افغانستان حکومت ته تعلق په لوی سترګه باندې کوي یا تقریبا رسمي تور کې چې پی یو کس غواړي او بل خوا ته تاسو د روسیې یا د نورو وادونو سفارتونه هم په افغانستان کې تاسو ډیپلوماټیک فعالیتونه هم کوي د تارواګو سره ګوري ما سه ویزه ورکړي ټول کنسولي کارونه ډیپلوماتیک کارونه مخې ته دی دا په دې معنا چې دوی غیر مستقیم افغانستان په رسمیت پېژني یا دا داسې دوی لاس نه راخلي او ټول په دې کې وایي خپل فرصت ته ګوري چې بیا خپل اعلامیه صادره کړي چې افغانستان دولت وپېژني نو بنان پرېږدي که د افغانستان طالبانو یو غړی ته تللی وو دا به ښه خبره وه اثر به ډېر وو خو بیا هم پوکار د افغانستان دولت ته یو وزارت خارجي ته ده تسلی چې موږ تنا وزیر خارجه وزو د ماسي ونه لرو
یو ټکی اخیره کې عزیز مارس
دا یو خپل پالیسیا ته وړاندې کوم دا اوسې مطبوعات او میډیا ته ورسې د دې څو غواړي چې حال تک کنه په دې خبره پاس کی یا افغانستان په واسطې په نظر کې یا په پام کې ول
عزیز مارس په اخیره ټکی تاسو د یو افغان باسواد افغان پتوګو باندې دا په لندن کې ژوند کوي او د دنیا مهم لیدلې دا افغانستان باندې مهم نظر دی آیا دا غوښتنه سمنه ده چې طالبان دې د بشري حقوقو سرغړونه بند کړي ټول شموله حکومت دې قائم کړي خپل مخالفینو زپل وجل او داغو خاموش کول دې ختم کړي او افغانستان کې د هر چا ته د ژوند کولو حق ورکړي دا غوښتنه سم ده کنه طالبانو نه
ګوره دا خبره بالکل سم په دې چې خپل طالبان نه وای دا کار رمن کوي دوی خو نه دی ویل چارواکي نه چې موږ مثلا بشري حقوقو د کولاند کو تاسو څو ورځې مخکې خپل مولا برادر خون وینا واره د وزیر خارجه کې ساده ډیپلوماټیک سټاف ته ټول دا وایي
هغه خو وایي خود نړۍ دا غوښتنه سم ده کنه دا ما ته پوز دا
چې نړۍ خبره سم ده کنه نړۍ خپل خبر وفاداری او اسناد ولري خو صحیح ده نړۍ والو په کوم مرجه سدي به ټول لري کی ګوره نړۍ دې
سم ده
وسال
ډیر کله کله استعمال سمه ده عزیز مالی صاحب زبا بیا هم تاسو ته مقدر کوم زه خوشاله شم ډیر مننه چې ماته موخره کړې وو د دې پروګرام وخت دې کې پاتې رسی د نړیوالو چارو په قوانینو باندې په اټلیک کې په روم کې د G20 په غونډه باندې او په ملګرو ملتونو د پاکستان په کردار بیا هم خبرې کوو تاسو به زحمت درکو ډیر مننه چې ما سره ملګری شوی وای
ډیر
مننه یو دم اخلم راسر اوسه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
سره زوکه با د چمن او ترخم په پوله باندې د افغانانو د تک را تک لپاره د بندشو پولو په موضوع باندې سو پروګرام اوري موږ به بیا هم پراتلونکو په دې موضوعاتو خبرې کوو د امریکا خارجه چارو مرسیال وزیر چې د پاکستان تر روانه ده د پاکستان سره خبرې اترې کوي دا وخت نړۍ چې د طالبان جدید حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې ځنی خلک وي طالبانو کې بدلون روان دي تغیر روان دي ځنی وي باید تغیر راشي خو په ظاهره نړیوال رپورټونه داسې وایي چې هیڅ تغیر نه شوه موسیقاران له افغانستانه وځي بشری ټولنه خاموش ده مخالفین وجل کیږي ابل ورځی د اگست په درشما په دایکونډي کې دیارلس هزارا وګړي چې دي چې چا ځان یو ورسو کې چا ځان سپارلې وو د سپارلو په وجل شي بي دغه شان غواخونه ننوم تاسو ورېدل هغلی انس حقانی په د حضرت غزنوی په مزار باندې چې کله حاضر شوه وو او دا خبره کړو چې د سومنات بت مو مات کړي وو افرین او دا موږ ته انرژي راکوي بل دلته کې یو کس چې موږ اوریدو شیر الله بدری هغه ول چې جهاد لا ختم نه دی، جهاد به تر نړۍ ګټ ګټ کړې دی جاري ساتي. دا هغه سوالونه دي باید طالبان دا جوابونه ورکړي. موږ په دې باندې تاسو د ټولو مختلف اړخونو نظرونه چې دي پر پروګرام کې اندم شاملو. همدا د پروګرام څو ورځو کې د خبرونو شروع کیږي. قربان جان صبح خان، رحمان بزرګ، په مخه مخه.